موندلې لپاره که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 450 کال مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه باندې شو چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شو. حسی احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا غبن دا کړی دا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو په یتي برانسي میټینګ لا یو تو شپه مخکې لا شپه مخکې هغه لبد امر غن زپ پټه کې موږ چیرمن په پټه کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو ډی سی په دې باندې په خشن سور او را لیا کې نه باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټه پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوې ده. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د دوه دیرش فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوند د فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر تک سره یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاندې کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا څلورویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو بهم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی و، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوهخانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوهخانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوسته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي. ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل:
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي:
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي، او خوازو ځینه دي، خو خپل ځینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یو بل نور ځینرتي ملګری انډوالو همګ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې ځینه کپی شاپو ترسو خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل:
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر ځوخه کوي په اوست کې، دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېرې شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي، او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې، هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې، هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړېږي. خو په افغانستان کې تر اوسه لنورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د چولو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتماً او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژمات مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي رادیو د مجلې ته ډالۍ کړی.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روز زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندره شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مکوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مکوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بل شي، رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا عابدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي، جنت دستاوي. تکه جنت غواړي، جنت دستاوي. د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ، هغه دیونو غایست، هغه بلبل او هغه خوګ بابل، هغه شودې او هغه سپین پیروي، هغه روانې د شراب او ویالې، هغه لمه یو ډک ډک پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړي، جنت دستاوي. ته ته جنت غواړې، جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نه شم. ته که جنت غواړې، جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو عنعنه دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو. علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلیده در رسامی پاړه وای انزورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامی په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نه سي وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه به څه شي ځینې پوسټونه کې ځینې مواد برابري بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پاڼې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې، چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک سب ستاسو شخصی کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا څنګه
یو په دې چې د جرمني لهاري واقعي سره مخ کیږم لهاري او برخورد سره مخ کیږم لپیخ سره مخ کیږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې ماته خپل کوچنیوال را پیا دي او د افغانستان ما شمان را پیا دي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي
دلته غو سوال داو اوس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په لشوري ډول سره مخ کېږي د دې لیکل مړه یادی وي ساده لیکم ټول د تیز تیز لیکم یعنی په دې کې کایا په صحنه کې دی ته زړیر ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکم چې دا غله باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورته ولاړم د کلمو ته پام کوم مثال هفته کې یو ورځ ځینې تیرې خاطرې را ولم چې په و کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغییر څه ښکاري
کله چې د رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګرۍ ته مخ ور واړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمن شیندلای کار کوي یو مشخص کرکټر نه یب کی معلوم یو مشخص لار نه یب کی معلوم او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم حرف لري هلته موږ کرکټر جوړول مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښئ دا د چرګ وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه که په دې خبره کې یو څه توضیح ورکړئ چې اوریدونکي پرې پوه شي
د چرګ د پښې کیسه چې ده هغه یو ځل مې کړې وه زه به پر دې باندې په ادامه به وغږېږم
مهرباني
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی چې د دې استقامت ده په دونه واړه سر باندې په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زره لوی شوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زره وګرځېږم خپل ځای ته زره وګرځېږم بیا ما ته په ځین کې د افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پښو پړې نشکي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چې په کار کوم هم
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي دلته
اوبر شي دلته اوس للو يسره په ادبياتو کې مثلا د سمبول موجوده اغه لیکوال خلق کړی وي او کېدشت چې څوک په پوی نسی لیکن نقش وی په غا اثر کې سی ولید غا شي تاسو د چرپ د پښو پر رسم کې سی په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی اغه نقش پریشتي نه
یعنی خپل د چرپ د پښه رسم
نه 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 لا نقش مطلب ده که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرپ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهومي استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په مغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې د مثلا په انزورګرۍ کې پورتریټ وی یا مثلا د چیري انزورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انزورګرۍ وی چې کومه کې فیګور داخلي فیګور د انسان پورا بدن سي یا د جنو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال کې پښې او لاسونه پکې راځي د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي هغه د بهترین ځای چې د چر په خط کې وکړم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې سره دی چې ونه مادمیږي چې دا ونه ده او دا د چرګ پښه په دوه ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدون کې دا درکوي سه نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دی هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه په ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک د سیولی کی لکه خاطره سیوینی نو خوند زیاتی شي لکه رسم سیوینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سیوی دی ور پام ورته کړی دی
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ تما د خاص پام نه دکړي یعنی واګه کومره ده چې هغه څه چې ما دې 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 کته دې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی دسه احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی او دا شایسته ته معلومه نه ده چې څه ده لیکن کچيري د دغه دکان د دغه رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنی دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات
بل
تصویري خو چې زما مې تصویر نه پکې په صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې چې زما مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خفه سوای ما یو مرز پر ذهن مې ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې مې ډیر خندلې دي هغه ټول کران غاړم او رنګ وښتې مې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل اغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسي زما مطلب دا و یعنی کچيري تاسو یې سه مخکې دې کلمات اشاره مثلا ډیر مزر پتانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرې دم پرده مې کاش کړه پرته مې پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې موږ غوښتم ته پام کړې
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سپسي او ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې کلیکلې دي یا ولې دا ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زبا په خاطرو کې دسی وای ما زړه د خاطرو په برخه کې اماتوري ما لکه ما ادبیات لوست نه دي البته د اماتور انزورګر سی ده دا هم ډیر په تخنیک کاروي یعنی د ټول مسائل کاروي د مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړي ټول مسائل ورته جوړي خو دای نه ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخستی دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخموشه
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
غصب سودې کامپ سودې سوداګر سوداګر غصب سودې کامپ سودې سوداګر سوداګر تلپ سودې بامپ سودې سوداګر سوداګر غصب سودې کامپ سودې سوداګر سوداګر کامپ سودے سوداگر دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف بشان سپیر په سلسل نن سبا غلام پسود سوداگر غصب سود کام پسود سوداگر سوداگر اسلام پسودے سوداگر کسب سوده کمپ سوده سوداگر سوداگر تلپ سوده بامپ سوده سوداگر سوداگر کسب سوده کمپ سوده سوداگر ہے سوداگر